سلام ستړي مشه تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو لامل د ایران درې وټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي پټ هګست دا راپور ابتدایي او کمباور وباله یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران پر درې وټومي مرکزونو فردو نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د نوملې نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرامه شاته کړی دی دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی دواړو مشرانو ټرمپ او هګست نن په حق کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو پاره معلومات ورکړل ولسمشر ټرمپ وویل دی بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزي شاته غورځولای دی د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند اټینګ دی د امریکا په منځ کې د توپ نن د اوربند وي مورست اسرائیل چارواکو نن سهار بندیزونه لری کړل لسته کوونکو ته اجازه ورکړه چې خوندزي او تلړ شي او د غرازي د خلکو پر غونډو لګیدلې بندیزونه هم لری کړل بل خو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر لننه به حکومت او اړوند ادارې د بیرغونې چارې پیل کړي ایرانی چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به تر سبا مسپخین دوه بجو پورې پرانستل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له نومړۍ نیټې د میتر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي د راپور له مخې چې د سیشن بي پورز د جون 14 مخبور شوی د روان میلادي کال په نومړۍ او 15 میاشتو کې ولکو 12 زر افغانان پاکستان او 15 زر ایران ته تللې دي یونیټ سی آر بهر ته د کسان د تک علت د جنو او خزو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی یاد کړی دی د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شوي بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه موسوی د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې په پایلوب کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماته ورکړه د تر دې مخکې په دوه لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیر جمعه د جون په شلمه د څلويختو هیوادونو د لوبغاړو ترمنس پیل شوی چې سبای روستای ورسته تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي دا به نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال راشړي
افغانستان هم دغه حال ته خپل اختلاف افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویر خوره د سرنوشت معلوم دی
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشټوالي شکایت لري فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو لدې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو نور مطالبه هم شته عملتیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشندې دا بخند نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وای سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایله د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دی او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې غوښتنه لاړ شو افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او هیڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبید الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ما خام مو کور ته نفقه برابرولای شو او سیمه یو له هغه څخه را شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، نه اسوبن زایشته دي، نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خیندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغ ستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر اوومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي چې په کې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دی چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند د ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شو ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسمو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پروند جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای ل لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات ل 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیاي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او د غراز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریټ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 5 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټ برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل له 100 ډیرې د شری له 12000 ډیرې نږدې 100000 د ملاریا او شاوخوا 150000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وای شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمې راغلي د ناروغي بيخې ډېرې سوي دي. د ستوني ناروغي ستا
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و. دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپیتالو ته مې وویل دي د ستوني مریضې لري تر پوزي ویني راځي. د انسان مریضې دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي. دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضې په کې ډېره ده. دا تر خولو ته لړمانه یې لګي. اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه ورکوي.
د ورسکان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي. د سینه بغل لپاره یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ سره اما په شیرې ناروغي باندې اخته سلو. دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې و مریضې جوړې بل مریض پیدا کې. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي. اولته بیروبار ډېرې نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغلته خپله په هوا کې نو دا خپرېږي. دغه ماشومان څخه یو څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده. د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده. د امله ماشومان اسهال شي جلی وای ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. لبل مرغز مون پسیما کې روغتیایي اسانتیاوي محدود دي.
روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 178 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي. د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپو نه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یو نه وازر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر ایس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر ایس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نورې دا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي. خودن په حق کې د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق کې د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره جوړه کړې وه یو ځل بیا د اشمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشرانو په ویلا مې کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. د هغه سړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتي دونکي ګواښته اندیشمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د 20 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاخلی روټه وویل چې دا مهمه و چې دا څه وکړي. د لګښتوب پروتلون کو لاسو کلونو کې غړي هیوادونه رسی شي. د غړو هیوادو سنې لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رند غړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبری امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ. خو اسپانیا وویل چې په لښ لګښت کولای شي چې خپل شمنی پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ. خو د اسپانیا د سر اعظم پیډرو سانچيز ستاینې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅې وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له دریس سره به عکس العمل ښکار شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګری سټی اعظم ویکتور اوربان د ناتو تړون یو والی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکارا کړ چې خبريالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیه دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښ شامن سکړي. د ناتو په اعلان کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15 مادې تشمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې پاړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندیشنه ښکارا کړې و او ویلی وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کړي شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په هغه کې شاغلی ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې لتا سو سره ده.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیه ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د قشان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لري شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
ا افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 15 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ول بیا په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا یې نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړی کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
سانها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریاوی دی دا هیله هم لري چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې شي او په خبره یې د ښوونځي زنګ د تیر په پرتله قوي او لوړې انګازې وکړي. فرهاد دریا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بې ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شام قرائت څخه هم منع شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 43 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو، قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده. ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیمیورو.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 43 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 36 د ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو شپږ 50,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچی او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري، خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وسې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تر یوه بریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم سایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سینفونه ته کتابونه ته توزیع کې ځینې کتابونه نشته، نو موږ ته ورسېږي او ځینې موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سینفونه لیک زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او پلار رحمت الله ده او مختینان کتاب اول من له روس کتابونه کتاب چه پنسل پنسل پاک هر شی راکرو خو یو بلش ته ورتیا لرو میزونه او فرش او تختیه غترتیا
یاد دیوی دا محل په ټوله پکتیا کې درې سوه یو یا بابا خوانزی موجود دی چې له دې جمله یو سل دوش په بابا خوانزی ودانۍ نه لري. د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه اتلس بابا خوانزیو ته د نویو ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلام علیکم. هیله مې امنی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې د هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرینې شي بو ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې به هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دوره کې په ځنګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته بیا تر 11مې زیږدې پیړۍ پورې لویدیس هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت وو چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر وو. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واګ غوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندستان سیمې ونیسي او هندستان ونیسي چې پنځه واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلوېش کلونو عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې د داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د داسې همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډیر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېد چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1916 خبري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته د مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلاش جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې د یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د به ګلان او باغونه خوښېدل او د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پراټولول سره د دري ادبیات نور هم پیوړی کړل او ډېر سر خدمتونه وکړه. په دا خبره کې کته هم اکبر خپل بسواد نه و د سواد نه درلودې د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده. یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د تبې کتابونه وویل کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او د موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د پخپله ویل نسوي کولای بس واتنه اوس وادنه درلودي خته نسوي ویلې نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبې د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبې څخه کتابونه و د ریجیبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبې ژبه چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبو سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هین تل عربی دا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خبرولو باندې دوی تر یو حد پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودي د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځیده. دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودي او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړ. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوي وه او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي وداني د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دود سول. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګ زیاتره ښکلي باغونه وداني او مانی هم جوړې سولې. مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانی جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائنده کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 10مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلېده. یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنی واکمن چې هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو سکونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده د دې څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې د مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوی او سی او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو ترسلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
دله مهربانه را په سپیشل نه به سلامونه ونه کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چروا جوړ بوسي او د ژوند چاري بم شه پر وخت تاسو ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاس وایم هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د ترڅنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو اول د لومړی نړیواله جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ډلو قومي ملي پالای اساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنی نړیواله جګړه پیښ شي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس او یم امریکا کال پر پټول نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې ورسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډیر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلواله سیالي باندې بدل سو او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپل کشتی د چلونی او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل د اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډیر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنی د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ پر لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډیر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالي یا دغه کوم سیالي چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ وای د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کوي دغه هڅه کوي چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو پیسي د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخ اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو المان هم نه درلود چې یوازې خپل لوی متحد اوتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسی پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جګړه لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیه څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا ورسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه ونی کی یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و روسي په چټک ته روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشوی سودل د ایشودو ځای پیدا کړي، د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 15,000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړه د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس دی په دغه کشتی کې چې د ایرلین په سین کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او دولس کس په هغه کې مړ کیږي، سل کس څخه ډیر په هغه کې غر کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق کړ او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقعیت معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د سارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دی ته ارسول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغرستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلی کې اوربند یو منی او لاسلی کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سو. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیرو. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او بعدي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 1800 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړ کړه، آلمان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه، او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1939 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویم نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1939 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1940 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریمیا ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت را وایسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړبه مګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس محمد عمر وو. تر اتلن کې درس پوره تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
شعر سمغا دمكه أكبر ربك غير دمكه سور سالك وسر جير دمكه شاب خاناس تجيهو دالك بنير دمكه أكبر ربك غير دمكه سور سالك وسر جير دمكه أكبر ربك غير دمكه سور سالك وسر جير دمكه
What's up?